مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني. وخت شوه 12 بجې. په دې خبري غړې کې یو شمېر موضوعات لرو او د سر موضوع به وي د عوامي نېشنل ګوند جلسه. دغه راز د پاکستان په سیاست باندې هم راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې عمران خان د پاکستان د پوځ مشر ته کوم خط لیږلی دی هغه هم معلومات تاسو درکو. خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه او تازه خبرونه له هارون بچاورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي. د خیبر د بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکل پر ضد له جوړو 1200 مقدمو څخه په وو هغو کې ضمانتونه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر وایي تیار دی چې له روسیې سره د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماټیک لار خپله کړي. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړ توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. هغه غونډه د باچا خان او ولی خان د ګډ کلین د لمانځلو په موخه جوړه شوې وه. ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ګوند به په پاکستان کې د امن، جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقونو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د کرک جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین په هغه ضلع کې د ګیس او تیلو زیرمو ته په اشاره وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو زیاته کړه چې پر هغو د اختیار ترلاسه کولو لپاره پښتانه باید یو موټی شي. بلخو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه پرون په راولپنډای کې د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. د پوځ د مالی کوڅانګې ISPR په اعلامیه کې وویل چې لوړپوړو پوځي چارواکو هوډ وښود چې د پاکستان او د وګړو د حفاظت لپاره به ټول اړین اقدامات کوي. د خیبر د یوه بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکل یې په وو اف آی آرونو کې ضمانتونه شوي دي او په 500 نور هغو کې د ترلاسه کولو هڅې روانې دي. شاه محمد اډوکیټ پرون مشال اډو ته وویل د ملک نصیر کوکی خیل پر ضد د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو تر څنګ د بلوچستان په خوزدار کې هم مقدمه جوړه ده. هغه زیاته کړه په یوه درخواست کې له پېښور هایکورټ غوښتي چې پر موکل یې د یوې وکیل لپاره تر یوه زیات اف آی آرونه باید ختم کړي. بل پلو هم پرون د کوکی خیل قومي کمیټې مشر ملک برکت اپریدی مشال اډو ته وویل دوی پلان لري چې د فبروري پر 9 په جمرود کې په یو احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوکی خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړي.
دراتون کې اتوار پورس په باب خیبر په مقام باندې لوی احتجاجي جلسه بندوبست کړي ده. ان شاء الله د خیبر ټول قومونه بیا د پښتون قومي جرګې مشران او د تمامو زلون چې کوم دي خلک او سیاسي ګوندونو مشران او د هر طبقه خلکو ته مو خواست کړي دي چې هغوی په دې جلسه کې شرکت وکړي.
د خیبر پولیسو ملک نصیر کوکی خیل د 2023 د دسمبر په 23 د جمرود په شاکت کې د لیویزلو دفتره گرفتار کړو. پر هغه تور دی چې د تیر کال په اگست کې د تیرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د ریاست ضد ویناوي کړې وي. وروسته په اکتوبر میاشت کې د پښتنو قومي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکی خیلو مشترکه ځمکه ورکړې وه. هغه جرګه پښتون ژغورنې غورځنګ بدلې وه. خو ملک نصیر کوکی خیل وایي د تیرا د کډوالو په ټوله کې د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقونو لپاره د سوله ییز غږ پورته کولو خپل قانوني حق کارولی دی. د بر جنوبي وزیرستان د شک توی تحصیل اوسیدونکي وایي حکومت له تیرې یوې میاشت راهیسې د دوی موبایل نیټورک تړلی دی چې له وجې د دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د شک توی یو قومي مشر ملک سید انور پرون مشال اډو ته وویل له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سیمه کې د موبایل ټلیفون خدمات موجود ول، خو اوس یې د بیرته اخیستل کېدو په صورت کې خلک زخت پریشانه دي. نوموړي زیاته کړه ځایي پوځي چارواکو ورته ویلي چې په شک توی کې نیټورک ځکه کار نه کوي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د موبایل شبکو درې ټاورې ویجاړې کړي دي. وړي البته حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د شک توی ولستا د موبایل ټلیفون خدمات بیرته برابر کړي. بل پلو په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازي زبیر وزیر مشال اډو ته وویل چې د موبایل نیټورک ستونزې په اړه یې له اړوند ادارو سره خبرې شوې دي. د وویل پوز ورته ډاډ ورکړی دی چې د سیمې د امنیت د خوالي لپاره کار کوي او زر ده چې د موبایل نیټورک تر څنګ د خلکو یو شمېر نورې ستونزې هم حل شي. تاسو مشال اډو ته وګورئ په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په وړاندې د مبارزې بنسټ وایي په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او په اړه د عامه پوهاوي امکانات محدود دي. د دې بنسټ مشر شفیق شینواري پرون مشال لوري ته ویل په افغانستان کې د سرطان او یا سلنه ناروغان چې رادیو تیراپیتا چې دا د وړانګو په وسیله یو درملنه وي هغه ته اړتیا لري د هغه ماشینونو د نشتوالي لامل اړ دي چې د درملنې لپاره گاونډایو هیوادونو ته ولاړ شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د 2040 زیږدیز تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر 15 لک ته رسیدلی و. د ادارې په خبره په افغانستان کې هر کال 9000 څخه زیات کسان په سرطان اخته کیږي چې ورڅخه نږدې 86% یې مري. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د دقیق شمیر او د درملنې لپاره د موجودو امکاناتو په اړه د مشال اډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د فبروري 4 د سرطان ناروغۍ د مخنیوي د هغې د تشخیص او درملنې چارو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. او د اوکراین ولسمشر وایي هغه تیار دی چې له روسیې سره د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماټیک لار خپل کړي. ولادیمیر زلنسکی دا خبره له یو برتانوي خبریال سره په مرکه کې کړي چې پرون پر یوټیوب چینل خبره شوه. نوموړي په عین وخت کې پر روسیې د لګیدلو بندیزونو د اوچتولو په اړه خبرداری ورکړې او پوښتنه یې کړې چې آیا اټومي وسلې د اوکراین د امنیت ضمانتونو اړتیا ته ځواب ویلی شي. زلنسکی زیاته کړې له روسیې سره د اوکراین په ډیپلوماټیکو خبرو کې باید اروپا او امریکا هم شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په اوکراین کې د اوربند په مخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته تیار دی. بلخوا پوتین د اوکراین جګړې او د انرژۍ د بیو په اړه له ټرمپ سره خبرو ته رضامندګي ښولې خو له زلنسکي سره د نیغ په نیغه خبرو امکان یې رد کړی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نېشنل ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات ترسره کړي. دغه راز د خیبر د یوه بندي قومي مشر ملک نصیر کوکخیل وکیل وایي د نوموړي د خوشي کولو لپاره قانوني هلې ځلې روانې دي.
د یو وکوی چې د یو نه زیات اف ای آر شوی دي. اگر دا ټوټل چې دی کنه ایلیګل اف ای آر دي نو لازم چې موږ لږه وخت پر کوشش کوو چې دې ان شاء الله موږ ته دې په ضمانت باندې ریلیز کړی شي.
په پاکستان کې د نا امنۍ بریدونو د زیاتېدو وجوهات په اړه هم راپور لرو.
د دوی پټ پنا سپورټ ډیر زیات دی او هغه داسې سپورټ وی چې د دوی څخه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سینټر نه وی. دوی اکثر حملو کې پناه شي. دوه کسان درې کسان په موټر سایکل باندې راشي حمله وکي.
او پر دې به هم خبر شي چې ماحولیاتي بدلون په ونو بوټو څه اثرات کوي.
نن سبا یا د تیر دو دریو کارونه چې مونږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې مطلب مونږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی هغه شي په مارچ کې نه دغه د وجنه یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له بشال لډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ښه او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي. دا یادونه ده چې د پاکستان حکومت په وار وار ویلي خاص توګه پوز ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. دغه راز په کرک جلسې کې خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین بیا په هغه ضلع کې د ګیس او تیلو زیرمو ته په اشاره وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي خو زیاته کړه چې پر هغو د اختیار ترلاسه کولو لپاره پښتانه باید یو موټی شي. نور تفصیل په ممتاز بنگش په دې راپور کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو په ضد عملیاتو مخالفت کوي بلکې د دوی سره د مذاکراتو ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستی ادارې د باید په دې لړ کې پالیسي جوړه کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملي کړي. نوموړي د فبروري په 14 کرک ضلع کې د خان عبدالغفار خان ودشم او د خان عبدالولی خان 19 کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو او بد طالبان ترمیز توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسی جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی، بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگیږي او په هیواد کې امن، جمهوریت او صوبې خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي. نوموړي د رسنیو په ضد جوړ شوي پیکا اکټ یو تور قانون بللی او وایي وګداران د دې قانون د لارې په رښتیا قدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او صوبه کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړې. په دې مهال د یادګند صوبایي مشر میا افتخار ویلي، پښتونخوا د وسایلو په لحاظ یوه شتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبه کې جنګ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشی، نو باید دوی دې یو موټی شي.
هو د خاورې سره به وفا کوي کنه؟
انشاء الله
پښتانه د خپل خاورې سره به وفا کوي. دا خپل تیل به خپلوي، دا ګیس به خپلوي، دا د خویندو میندو چې زموږ د پړونو بې عزتي کېږي دې ته به میدان کې ودرېږي، دا د پلار نیکه پټکیم چې په هوا کې اړي دې ته به ودرېږي، دا چې زما جوماتونه شهیدان کېږي دا به بچ کوي، زما سکولونه چې شهیدان کېږي دا به بچ کوي، د باچاخانو د وریفن په فکر به عمل کوي.
غونډې ته په وینا کې د ګوند ضلع مشر شاه نواز خټک وویل، سیمې نه د ګیس پایپ لاین تر پنجابه غځېدلې، خو د دوی خپل خلک په کورونو کې ګیس نه لري، هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی. باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي.
دا زرخیز خوردو د تیرو شلو کولونه دلته کې ګیس وروځي، خو دا څومره خلک چې نوستي دو په کور کې ګیس نشته. دا زرخیز ځمکه دو مدنیاتونه ډکه ځمکه دو خدای پاکار سر کړی دي، خو ظلمونه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 1521 وسلوالې حملې شوي چې په کې 1252 کسان وژل شوي. خو د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا غوږسته. اوس راځو ته چې د پاکستان او پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانسته لیک استولې دی او غوښتنه یې ترې کړې چې خپل تګلاره بدل کړي. په لیک کې ویل شوي چې پوځ باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لرې کړي او د تاریخ انصاف په ضد ګامونه اخیستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د عمران خان د لیکلو لاملونه څه دي؟ د پاکستان په سیاست به د دې څه اغېز وي؟ پړی د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک دا راپور لیږلې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ته یو پرانسته لیک لیکلی دی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې په رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لاسوهنې له وجې د پوز او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال اسیم منیر ته ویلي دي چې د دغه فاصلو ختمولو لپاره پوز باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لاسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونې وړ ده چې پوز بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي په داسې موقع چې عمران خان پخپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی. د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوز سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
د
خط دینے جات اہمیت نشتے چھے لوگوں تک اگئی لے لگا لارا ور کل غواڑی لگا لارا زالا ہموارا کل غواڑی چھے سر اسر ڈائلوگ طرف تا خبر لارشی خو ڈائریکٹ سے گٹا دیتا بات نخ کاری اور دا لوگوں تک دے عمران خان طرف نا لوگوں تا لینینسی دا لوگوں تک سپیس ور کئی انہ میں بھی چھے دا سپیس پوجا ملٹری اسٹیبلشمنٹ خپل مقصدوں نے کامیاب شی اگئی اچھے خپل سٹانس نپری دی ان اینی کیس پی ٹی آئی یا عمران خان خپل سٹینڈ نہ پشا کی گی الگ مسئلہ حل کی گی
د پوز ویان پر رسمیتو کا د عمران خان د لیک په اړه سن دی ویلی خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلی دی چې جنرال اسیم منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپی لري. هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسی بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي. اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز او تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو چی حکومت هم دا تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کم شي خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپل ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کما ګوندې داغوی چې کما بیانیه ده هغوی ته د سیاسي جماعتونو سره د سیاسي ګوندونو سره د سیاسي خلکو سره چې کما خبرې اترې دي د هغې نه هغوی ته نقصان وو نو په دې وجه باندې دغه مذاکراتو نه لاس په سر شو او یو وارې بیا یې لکه فوسته خواست وکړو چې هغې د خپل کردار ادا کړي. په پاکستان کې د بده مرغه هم دغه د طاقت مرکز دی عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز هم هغوی ته رجوع کوي په ځای د دې چې پارلیمنت ته راشي په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کینی نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې ارسدي. حقیقت هم دغه دی چې د پوسټ پلاس کې دی هر څه په دغه وجه باندې چې کمندانو پی ټی آی هم پوسټ ترجو کوي.
د روانه ورده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیا اپریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګرځئ اوس راځو دیتا چې د خبر د یو بندي کومي مشر ملک نصیر کوک خیل د قانوني ډلې وکیل وای د موکل یې په و اف آی آر نو کې ضمانتونه منظور شوی او په 50 نور هغو کې د ضمانتونو ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. بل پلو د کوک خیلو قومي کمیټه ویلي چې د فروری په 9 نیټه په جمرود کې په یو لوی احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوک خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي د خیبر پولیسو د ملک کوک خیل د اوبخی ملک نصیر کوک خیل د خیبر پولیسو د 2013 کال د دسمبر په 13 د جمرود په شاکس کې د لیبیزو له دفتر گرفتار کړی وو. پر هغه تور دی چې په مختلفو ولسی غونډو کې د ریاست ضد بیناوی کړي خو نوموړی دا تور رد کړی او ویلي چې د تیرا د کډوالو په ټوله کې د پښتنو پر سیمه د امن او د هغوی د حقونو لپاره یې اواز اوچت کړی. تفصیل فرهاد چینوري راکوي.
د ملک نصیر کوک خیل وکیل شاه محمد مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه یې په ځنه اف آی آرونو کې ضمانتونه منظور شوي خو بیا په ځنو کې لا هم پاتې دي او دوی هڅه کوي چې زر خوشی کړل شي.
په دې 2 اف آی آر کې چې دی درې درې ماډل ټاون چې دی اف آی آر دي بیا ورپسې د وانا دي د کوهار دي سرروغه دي سروکې دي حویلیا دي خوشدار دي د جمرود چې دی کنه دوی اف آی آر دي هری پور دي په دې کې د اوو اف آی آر خوشدار او د حویلی چکم اف آی آر اغه کې هم چې دې کنه د پاره د ضمانت چې دې کنه درخواست بندوبه شوه دي نو ان شاء الله امید دي چې مونږ ته باندې کې دا ټولو کې د ضمانت ملو شي.
ایډوکیټ شاه محمد زیات اکړه چې ملک نصیر لپاره مو په پیښور های کورټ کې دا درخواست هم کړای چې په کار دی په یو وقوه کې پرې دیو نه زیات اف آی آرونه ختم کړل شي.
چونکې دې کې بعضې د اف آی آر چې کوم د یو وقوې چې دی د یو نه زیات اف آی آر شوي دي لکه دا ټوټل چې دی کنه ایلیګل اف آی آر دي نو لهذا چې دی مونږ لیږو خپل پوره کوشش کوو چې دی ان شاء الله مونږ ته چې دی په ضمانت باندې ریلیز کړی شي او چې کوم ملټیپل اف آی آر شوي دي نو هغه دی کوشش کړی شي.
د کوک خیل کمیټه صاحب مشر ملک برکت پردی ویل چې د ملک نصیر د گرفتارۍ او په بند کې ساتلو پر ضد به یو وار بیا د فبروري په 9 نیټه په جمرود کې احتجاجي جلسه وکړي او په هغې کې به آینده لپاره هم د احتجاجونو پلان اعلان کړي.
د راتلونکي اتوار په ورځ په 9 تاریخ باندې په جمرود کې د باب خیبر په مقام باندې یو د لوی احتجاجي جلسې بندوبست کړی دی انشاءالله، او په دې جلسه کې به اول د ټول د خیبر ټول قومونه بیا د تمام پښتون قومي جرګې مشران چې څومره دي او د تمامو ضلعو نه چې کوم دی خلک او سیاسي ګوندونو مشران او د هرې طبقې خلکو ته مونږ خواست کړی دی چې هغوی په دې جلسه کې شرکت وکړي. نو قوم چې کوم دی یو خو د گرفتاری په طرز باندې ډېر زیات انتهایي خفه دی، ډېر زیات مزمت کوي داسې طریقې د مشرانو د نیولو.
ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې کله جمرود شاکس لیویز مرکز ته وی جرګې لپاره بلل شوی وو. د خیبر ضلعي پولیسو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوک خیل باندې تیر کال 2014 اګست کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پرلت کې د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور لومړی اف آی آر درج شوی وو. او همدارنګ تیر کال په اکتوبر کې پښتون ژغورن غورځنګ ته د پښتنو کمی جرګې لپاره د کوک خیلو مشترکه ځمکې ورکولو او د دغې جرګې ښکاره ملاتړ کولو په تور هم پرې اف آی آرونه درج شوي او د خیبر انتظامی چارواکو یې نوم په شیډول 4 کې هم اچولی او تر اوسه یې شناختي کارډ، پاسپورټ او داسې یو شمېر نور اسناد بلاک دی. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږیسته. اوس زو جنوبی وزیرستان ته دبر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکي د موبایل نیټورک تړل کېدو له وجې شکایت کوي. د هغه سیمې مشرانو اوبیلي دوی له تېرو یوې میاشتې راهیسې له ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره پوځي چارواکو ورته ویلي وو چې دا مسله به په شمالي وزیرستان کې د موبایل شبکو د ټاورو د ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. د پاکستان په کمی سمله کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي زبیر وزیر بیا وایي چې د ستونزې په اړه یې له اړونده چارواکو سره خبرې شوي او زر به دا مسله هواره شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې د تیرې یوې میاشتې راهیسې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتو سیمې یو مشر ملک سعید انور په دغه براکشې ویایي
خلک ته یو سہولت ملو شوی و د موبایل نیټورک چې نیټ خو نه و صرف کال و سہولت ورته موجود و. تقریبا یو میاشت کیږي چې د خلک نه هغه سہولت هم کټ شوی دی. بیا په دا باندې مو د آرمی سره خبره وشوله چې دا تو سیویل باندې کړی دي. بیا آرمی وویل چې دا خو چا پر شمالي وزیرستان شه دوی دي یا درې د موبایل ټاور چې کیم دي باندې د مکا کړی دو آی ورزاوی دي نه دغه علاقې کنکشن د یو سره دی. په دا وجه باندې نور چکیم دی نشته دی. بهرحال دا خو د حکومت د ریاست ذمہوری وی دا بنیادی حقوق شرو دري.
د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلک مشکلات د شکتو سیمه یو سیدین کای مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
موجود دی په شکتی باندې لکه د نور چکیم خلک دی هغه کورته ټانګ دی خان کې راچې تا په ژمی شدریمی او نیټورک یوه میاشت چې بند دی خلک غریبونه خپل سیرونو نه روایي.
تحصیل شکتو یو سیدین کې د موبایل نیټورک بحال کولې غوښتنه په براکشې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده.
بالکل نہ دائی اور دل جیت خال پکے وہ سی جی یو پتاه درتا لکه څنګه چې دی دی حال کوم په بهر کې دی او واقعي مشکل دی نو ان شاء الله جو پیرا پیرا کوشش وی دا چې ما د تیری والله هر دو د مومیدا چې درګو سره کمیږي نو ان شاء الله می جو پیرا پیرا کوشش وی چې ان شاء الله سره بربر شي دی ته می جو خپل یو نت سیګنال ان شاء الله چې تم جو راځي شپې ته
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سه دن کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه موبایل نتورک بحال کولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوښته وزو لارډر اسماعیل خان. اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي 13 جنوري میاشت په پاکستان کې یو واري بیا په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی. د براسیال کې دا چې په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ناامنۍ د دې پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه شوي، خو حکومت او پوځ وایي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات روان دي. تفصیل عظمت علی شاه په دې راپور کې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی پمل کی دا تیر کال دا دسمبر پر نسبت دا روان کال دا جنوری پر میاش کی دا وسلوالو پر بریدونو کی 2% زیادوالے راغلے. یاد ادارے دا فروری پڑمبے اونے کی جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې دا کال 2015 دا جنوری پر میاش کی سلور اویا وسلوال بریدونو کی 215 کسان مړی شوی دی. چپکی دا یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامنا یہ نظر آیا ہے
په کال 2015 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټانک او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبې داسې میاشت ده چې پکې د تختولو پیښې ډېرې زیاتې سوا شوي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چیز جنوری پمیاش کے یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدون شوی چپکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 کسان مڑ شوی دی. په پیښور کې خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتېدو یو وجه په پاکستان کې دننه د دوی استوګنې دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي چې کوم دغه فایټرز دي هغه اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تګ جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای باندې دوی را تګ ناممکناتو ته رسېدلی دی. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړی ټارګټ کړی دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پنا شي دوه کسان درې کسان په موټر سایکلو باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمېدلې او څنګه چې با په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلي کې باغوی عملیات سیوا کول دا شنته کې به ټي پی هم کول خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایان کمې شوي نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول تګ را تګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواوالی راغلی دی او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې هلته کې زموږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغوی سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغوی سره چې کم د ملیټنسی باره کې کم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې هلته نه حملې چې کمی دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته که موږ وګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته. زما په خیال کې لیک آف کوپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملي چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سی وخت 12:00 له هروم بچا د مهم خبرونو لنډیز اورو.
د امین شتلګون مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړ توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه پرون په راولپنډای کې د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شو. د خیبر دیو بندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي د موکلې په وو اف آی آرونو کې ضمانتونه شوي دي او په 500 غو کې د ترلاسه کولو هڅې روانې دي. شاه محمد اډوکیټ پرون مشالډو ته ویل د ملک نصیر کوکی خیل پر ضد د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په خوزدار کې هم مقدمه جوړه ده. بل پلو هم پرون د کوکی خیل د قومي کمیټې مشر ملک برکت اپریدي مشالډو ته ویل دوی پلان لري چې د فبروري پر 9 په جمرود کې په یو احتجاجي جلسه کې د ملک نصیر کوکی خیل د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړي. د خیبر پولیسو ملک نصیر کوکی خیل د 2023 د ډسمبر په 30 گرفتار کړ. پر هغه تور دی چې د تیر کال په اګست کې د تیرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د ریاست ضد ویناوې کړې وي. وروسته په اکتوبر میاشت کې د پښتنو قومي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکی خیلو مشترکه ځمکه ورکړې وه. خو ملک نصیر کوکی خیل وایي د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقونو لپاره یې د سوله ییز غږ پورته کولو خپل قانوني حق کارولی دی. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکي وایي حکومت له تېرې یوې میاشت راهیسې د دوی موبایل نیټورک تړلی دی چې له وجې د دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د شکتوی یو قومي مشر ملک سید انور پرون مشالوډو ته وویل خلک زخت پریشانه دي. بل پلو په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان یو استازي زبیر وزیر مشالوډو ته وویل چې د موبایل نیټورک ستونزې په اړه یې له اړوند ادارو سره خبرې شوې دي. د وویل پوز ورته ډاډ ورکړی دی چې زرد شي د موبایل نیټورک ترڅنګ د خلکو یو شمېر نورې ستونزې هم حل شي. او د اوکراین ولسمشر وایي تیار دی چې له روسیې سره د جګړې ختمولو لپاره ډیپلوماټیک لار خپل کړي. ولادیمیر زلنسکی دا خبره له یو برتانوي خبريال سره په مرکه کې کړي چې پرون پر یوټیوب چینل خبره شوه. نوموړي زیاته کړي له روسیې سره د اوکراین په ډیپلوماټیک خبرو کې باید اروپا او امریکا هم شامل وي.
تو هارون بچا چې تاسو د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نوای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هغه څخه راځو دی ته امکان دی چې امریکا د نړیوال پرمختیا خپل اداره یو اس ای آی ڈی وتړي ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وایي د دې ادارې تړلو او ورته د نورو اقداماتو په ترڅ کې حکومتي خساره کمیدې شي. دا چې د دې ادارې بندیدل بعد پاکستان په شمول د سیمو د نړۍ پر هیوادونو څه اغیز وکړي دا به له داوت خټک وورو.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای آی ڈی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو اس ای آی ڈی ویب پاڼه د فبروري په 3 بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو اس ای آی ڈی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په 2 خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو اس ای ای ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له اغي په جبري رخصت استول شوې دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي ادارې چارواکي د یو اس ای ډی کمپیوټر ته د رساینه منع کړل. یو اس ای ای ډی چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلیون ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک یې د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخت راغلی دی چې دا اداره یعنی یو اس ای ای ډی لمنځه ولاړه شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو اس ای ای ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنې ځنډ غوښتنه شوې تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو اس ای ای ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
له دمه مخکې تاسو د داود خټک نه راپور اوریدو چې امکان دی امریکا د نړیوالې پرمختیا خپل اداره یو اس ای ای ډی وتړي، نو ردی به په پاکستان باندې څه اغیز وي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د 2023 کال د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د خو ډپې خورنې پلټنې وکړي. د ادارې د پروري پر درېمه په خبرې کړي یوه خبر پاڼه کې ویلي په هغو پیښو کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو په اړه د اسلام آباد د روغتونونو چارواکو سم معلومات نه ورکړي او ملکی رسنۍ هم تر ډېره په هغه اړه غلي پاتې شوې. پاکستان ترکې صاحب دعوه کوي چې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دې ګوند ګڼ کسانو وژل شوي او ټپي شوي. حکومت بیا برعکس پر ترکې صاحب تور پورې کوي چې غړو یې د پولیسو او رینجر ځواک پر سرتیرو ډزې کړي. د بشر حقوقو کمیشن وایي دا متضاد دعوی باید وپلټل شي. تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
د بشر حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت د 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف احتجاج په ورځ د لانجې پلټنې وکړي. دوی د فروری په درېمه په خپل ویبپاڼه دا هم غوښتلې د دغه لانجې په لړ کې د تحریک انصاف او د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د هغه تنانو کورنیو سره هم خبرې وکړي چې په دغه ورځ وژل شوي. د کراچی پونتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشاوریدو ته ویلي کمیشن تر هغه ورستو چې مکمل تحقیقات وکړي کوم رپورت او یا خبر پانه جاری کوي. او په دې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي چې حکومت ته زور زبردستی نه کار اخستی او د خپل اختیاراتو نه تجاوز هم کړي. ظاهر ده چې دې ټولې مسلې رانی پلټنې په کار دي چې راتلونکو وختونو کې په داسې سیاسي غونډو تشدد نه کیږي. ګورخه دا 1903 اویمو چې متحده اپوزیشن جلسه وا په لیاقت بخ پنډی کې د نېشنل عوامي ګوند په زرګونو کارکونکو ورغلي د ذوالفقار لیبرټو حکومت په هغه مظاهره چانو باندې ډزې وشوې. د هغې وروسته ډېر اړې غړې هم جوړ شوې. ما ته یاد دي چې اجمل خټک د هغې نه پس کابل ته تلو. نو هغه شان حالات خو دوباره نه دي جوړول پکار. د دې پلټنې ډېر ضروري دي او چا چې هم د طاقت استعمال کړي نو په ضد عملیات پکار دي. تیر کال په 26 نومبر تحریک انصاف د ګرد پاکستان خپل د ګوند غړي راغونډ کړي. اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آزادۍ دود پر احتجاج کړو. هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف د داوود سرسم ګڼ شمیر غړي په ګولو وژل شوي او زخمیان شوي هم وو.
د کمیشن خبر کې دا هم ویل شوی دی چې د تحریک انصاف کارکون کلیندي اوخ کې بیان کې گیسونه او وسلې هم د احتجاج ځای ته وړې وې. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر الله علی امین ګنڈاپور هم د سمانومی ټلویزیون چینل سره د فروری په دریمه په خپلو خبرو کې ویلي د دوی ای ګڼ شمیر خلک وژلي خو شمیرۍ ونه خوده. علی امین ګنڈاپور نه چې پوښتنه وشي چې دغه چا وژلي نو هغه بیا دا ځواب ورکړي.
گولیاں انہوں نے چلائی، حکومت نے چلائی، آرمی سے چلوائی، پولیس سے چلوائی، اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا.
کولے حکومت چلا بولی دی، آرمی اور پولیس چلا بولی دی، چلا بولو امر حکومت جاری کرو. زمانگا تنان وجل شوی دی پا گولو زخمین شوی ہم دی او دا پر کار دی حکومت دی دی مندن رو ہم انکاری دی. زمانگا پا دی خبر ہم توت بحث شوی دو وزیر اعظم سرا چی آگا وول چی حس ندی شوی. خو بیا وروستو نو سردار وویل چې د مذاکراتي کمیټې اجلاس کې به د کمیشن ته جوړولو په غوښتنه باندې خبرې وکړو.
نو یې په معاملې واه په اٹھا لیں گے.
کمیشن په خپل خبر کې دا هم لیکلی دی دوی د روغتونونو سره رابطه وکړي، له هغه ځایه ډاکټرانو ورته هیڅ معلومات ورنکړل. د داخله وزیر سره هم د رابطه کوشش وکړو خو هغوی هم څه ځواب ورنکړ. کمیشن بیا لیکلی د حیرانتیا خبره ده چې ملکی میډیا هم په دغه پیښه باندې غلې وه چې وجه ریاستي ځورونه او بیا شاید خپل سینسرشپ وو. تحریک انصاف ګوند دعوه کړې وه چې په دغه ورځې د یو زر نه زیات تنان ګرفتاره شوي هم وو چې زیاتره پکې دا وخت په ضمانتونو آزاد شوي دي، خو بیا هم د ګرفتاره شویو شمېره کوټلې نه ده. په هغه ورځ او له هغې وروسته هم د وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویلی شو دوی هېڅ یوه ګولۍ نه ده چلولې او نه یې څوک وژلي. البته دعوه یې کړې وه چې دغلته پولیسو او رینجر ځواکونو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شوي وو. د بشری حقوقو کمیشن په خپل جاری شوی خبرپاڼه کې دا هم لیکلي دوی د هغه اووه مظاهره چانو چې په دغه پیښه کې په مبینه ډول وژل شوي د کورنۍ سره خبرې کړي، خو دوی دا بیا نه دي لیکلي چې ګنې مړه شوي تنانو شمېره اووه ده او که د دې نه زیاته. په دغه ورځ په مظاهره چانو د ډزو او د احتجاجانو د وژلو نه هم د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي سینیټر افنان الله د حکومت په وینا انکار کوي. هغه د فروری په دریمه د هم نومي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د دوی خو یو تن وایي چې زر دي، بل وایي چې 200 دي، بیا بل وایي چې 100 دي، بل وایي چې 80 دي، بل وایي چې 500 دي. نو چې 200 ته خبر راشي نو ستا د خبر حیثیت نه پاتې کیږي. کمیشن دا هم لیکلی دی په دغه ورځ د سیاسي ډلې احتجاجان په مبینه ډول وژل شوي نو سیکورټي غړو هم د وژلو مبینه اطلاعات راغلي. کمیشن دا هم لیکلی دی چې دوی اندېښمن دي چې داسې تورونه چې د وژل شویو تنانو کورنۍ خپلو مړو پسې روغتونونو ته ورغلي وي انتظامیې د کورنیونه دا باور اخیستی و چې دوی به هېڅ یوه قانوني کاروایي نه کوي او د باور تر اخیستو یې مړي له ځان سره ساتلي و. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اردن کوس رزو دیتا چې د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښایي چې په پاکستان کې د ښځو د حامله کېدو په شر کې کموالی راغلی. دا راپور د جنوري پر 23مه د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی. بلخوا په پاکستان کې پر خاندانۍ منصوبه بندۍ کارکوونکي ادارې وایي په هغه هیواد کې د ښځو د حامله کېدو شر اوس هم زیاته ده، ځکه چې د آبادۍ په لحاظ پاکستان د نړۍ 5م لوی ملک دی. د خلدانیاز راپور اورو چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
ډیر سړی خو پکې لادام و چې یاره زموږ مور پلار بچې دی نو لس لس ماشومان پیدا کولو نه.
دا د نوخار ضلع 30 کلنه فراده، فره د درې بچو مور ده. دا وایي ټولنه کې اوس هم ښځو سره دا اختیار نشته چې څومره ماشومان به پیدا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرا اوی د زوی په خواهش کې اکثره خلک زیات ماشومان پیدا کړي.
د درې کالو پورې چې کم دا غا خاص کیر کول وی غل کسونه ګران کار دی، نو دا ټول تکلیفونه مور 13 یو داغې نه باوجود غي سره دا اختیار نه نظام چې لکه دا یو مور سره ډیر زیاتې دي. په دینن سبا په وخت کې چې لکه زموږ خزو سره دا پاور نه شې چې یربې مونږ دا وای چې زموږ د دوه ماشومان وی درې ماشومان دي.
د ملګری ملتونو د حامله زنانو عالمی شمیرو راپور کې د نړۍ مختلفو ملکونو حکومتونو باندې زور وړل شوی چې د کوم عمرې ودونو باندې پابندي لګولو سره د ښځو تولیدي صحت ته پاملرنه وکړي او دوی ته د صحت اسانتیاګانې ورکړي. کسی هم ټولنې کې د ماشومانو زیږولو فیصله سړی کوي، ولی اوسنۍ جنکۍ وایي دوی به هڅه کوي چې دغه فیصله ښځه او خاوند په شریک وکړي. د مردان دویش کلنې یوې جنۍ چې نوې غوښتل نامه واخیستل شي، مشال لیډیو سره خبرو کې اووی نوې کول کې د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه ډیره پوها راغلی ده.
زه ګڼم چې څومره د ماشومانو دا تعداد کم وي، نو دومره چې کم دینو ښځه به چې کم دینو هغه به پراپر ته ټایم ورکول شي، صحیح طریقے سره باغی تربیت کول شي، ځکه چې هغه کله صحت ناغه ټیک وي نو هغه هر څه کول شي، چې کله صحت ناغه ټیک نه وي نو هغه بیا هیڅ هم نشي کولی. دویم ریزن د دې کم ماشومانو زه ویم چې شاته دا دی چې مونږ کم نن سبا مهنګایي ته وګورو یا کم مونږ خرچو ته وګورو، مونږ د ماشومانو سکولینګ ته وګورو، د هغوی د ډاکټر خرچې ته وګورو، د ټیوشن خرچو ته وګورو، نو چې دا ټول خرچې مونږ مد نظر ساتو نو بیا په کار دي چې څومره زمونږ ماشومان کم وي نو دغه بیا په هغه وجه باندې مونږ دغه ښه تربیت کول شو، ښه سکولینګ کې دي شي.
ډاکټر کاشف علي خان وایي زیات ماشومان د ښځو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چاسدی په یو روختون کې چاري تر سره کوونکې ډاکټر کاشف علي خان تر مخه زیات ماشومان پیدا کوونکې خزي لګن شمیر بیمارو سره مخ کېدلې شي.
کله ماشومان ډېر پیدا کیږي کنه نو هغه کې د ماشومانو د مرګ چانسز ډېر زیات دي، هغه ته هغه شانتي د هیلت سہولیات به نه ملاویږي، او چې کومه زنانه ده نو دې ته هم د بیماری نو چانسز ډېر زیات دي. اوس چې فرټیلیټي د دې کمې دې سره به ټول نغټ اثر د دې په ژوند باندې غورځيږي چې ژوند به وګدي. فرټیلیټي ریټ سره چې کوم لایف ایکسپیکټنسی ده دا ډایرکټلی ریلیټډ ده. دویم ور سره به کوالټی اف لایف به ډېر زیات ښه کیږي.
بلخوا په خاندانی منصوبه بندی کارکونکو غیر دولتی سازمان پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټی منیجر اکرام الاحد وای د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د ښځو حامله کېدو شرح کې هغه شان کمې نه دي شوې څومره چې پکار دی.
پاکستان کو اپنے آبادی وسائل میں توازن لانے کے لیے
پاکستان تبہ خپل آبادی او وسیلو کې توازن د پاره خاندانی منصوبه بندی ته وده ورکول پکار وی. حکومت ته پکار دی خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی سہولتونه ویډیا ورکړي چې آبادی او وسیلو کې توازن راشي. دا راپور مونږ ته ښایي چې آبادی او وسیلو کې توازن نشتا.
د یادونې وړ ده تیر کال پاکستان کې د اوهمې سرشمیرنې نتیجې جاری کړل شوې دي چې تر مخه د دې هیواد آبادی 3.49 کروڑ ده. پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوي او دا قام په دې پیل د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نه مرو دا زمنګ بچی مری دا بیا راځي دا لا سا یاد لري لوګي لا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو زگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشمے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال لډیو ته وګستی او سرزو موسمیاتی بدلون ته اوریدونکو د سواد د بوټو د فارمونو کاروباریان وای چې سکه د موسمی بدلون او بیا د ګرانۍ لوجې د میوادارو او نورو بوټو په لګولو کې شپېته پیصد کمې راغلي. د زیاتوی لدې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالی تاوان رسی. بلخو د سواد د زراعت محکمه وای چې په ارزان نرخ خلکو ته بوټي او د هغو د کرلو مشورې ورکوي. تفصیل دانیال احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسري مالک ډاکټر پدل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ڈی کړی دا وایي چې دا وخت ټول سوات کې سشپېتو نه زیات د نرسري پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرونو روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوهدارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونو چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ له په کار په دسمبر کې یا په نومبر کې یا وغوشي په مارچ کنه، دا غید هو جنا یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې پکار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخیږي یا ټول ښاشي یا چې مونږ کم کټینګ لګولې غس ښاشي، نو دا غید هو جنا زمونږ سره چې سونه پیداوار نه باغی باندې ډیر غټه سر پر وته. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اتوماتیک خبر چې ګران شي، نو البته زمیدار نه اخلي. نو د دې دوانو د هو جنا تقریبا زمونږ په سیل کې یا په ټوټل آوټپټ باندې زمونږ تقریبا د 60-70% اثر پر وته.
د دیرتې مرګری میوادار بوټي خرڅون کې علمزیب خان وای چې هر کال به د سوات نه میوادار او ځنګلي بوټي خرڅه پاره وړل، چې دیر، چترال، ملکن، باجوړ او خوښا سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزګار ډیر کم شوی.
مونږ فروټ بوټي ټول وړو، لکه اوس خوبانه، شلتالو، الیچا، دا مړو او دا ځنګلي بوټي مړو. ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل، کایل، دا ټول قسمونه مونږ دیز نه وړو، سروم دیز نه وړو. دلته دا داسې مارکیټ و چې دلته به مونږ رالو، نو دلته به اکثر ګڼه ګوڼه به، لکه سرکاري ټنډرې به هم شوی وي او باغونو والا به مال وړه ور طرف ته مال لوان. سکل دا مارکیټ بیخی خوشی پروت ته، تاسې زمنګ ته مرګره مارکیټ هم ده، هغه کې نور کله به منګا، لکه اوس مطلب منګ بر دي جنت ډیر سال وخت گاډه مال وړو، سکل دا سیزن قابو ختم شو، ما درې گاډه مال ټول نه وړه، وجه دار چې دا خوش کې وجه دا دغه وجه باران تقریبا درې میاشتې وشي نه ده شوی. تیر کال چې 100% سکل دا 25% کارم دا غې نه کم ده.
د سواد تحصیل کبل کوزی بانډای مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل، وای چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي که خنه لګي نو ورسره د نرسري نرخونه هم پورته شوی دي.
منګه خدا بوټي په دې ځنګلو پټو کې لګو، خو لکه لاغستو نه وتی دي، ځکه مطلب دا چې حکومت له طرفه په دې کې نه یو قسمه مرسته نشته. پوخا چې کوم په 2000 نه مخکې وو، نو حکومت په دا خونان بوټي امرا کول کې قرض پیردار هر څه نه پای کې دا وستې څه ځنګلي دي، نه دا له هغې مرستې له وجې نه شوي ده. کو هغه بهر ملکونو مدد کړی، کو یا پاکستان کړی، ماته پته نشته، خو پوره مدد شوی ده. اوس ما دا خونان واغسته په 1500 روپۍ یو بوټی ده، او وایي چې په کلایمیټ چینج کې دا له ټول نه ښه فایدهناک شوی ده. خو لکه اوس زما له دغه خونه دی چې زه له دې نه ځنګل ولګوم، نو پکار ده چې په دې کې حکومت زموږ سره مرسته او زمنګا پدی کې مدد وکي.
د زراعت پوهان او د پارم مالک ډاکټر پدربی وای کچری بوټي او ځنګلونه په خپل مقدار کې اونې لګي، نو دې سیمه تبا ګنشبیر ستونزې جوړی شي.
نو که ونه لګي نو یو خو به زمونږ د سوات 20-25-30% چې کم خلک دي هغه خو به متاثر شي هم، خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د ګیر چاپیره چې کم واوري بارانونه و به ډیر زیات کم شي، ځکه چې سونه پورې بوټي سیوا کیږي دونه به د ماحول خط کېدو طرف ته ځي. او که ونه لګي نو دا به نور هم بد طرف ته ځي، باران به نه، ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده، په غرونو باندې واوره نشته. د دې د وجې نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمی د اوبو په شکل کې را روانه ده، زمونږ به اوبه کمه شي. د دې حل دا دی جی چې مونږه زیات نه زیات بوټي ولګو، کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو، ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی، بل مونږ له ډبل فائدہ راکې. یو هم مونږ له په موسم په مد کې هم فائدہ راکې، د موسم په خوالي کې، بل زمونږ له فائدہ راکې چې هر مونږ له میوه راکې، میوه خرڅ شنو آمدن هم راځي.
د سواد د زراعت محکمې بشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر ته په دغه اړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي، خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته. دی وایي چې کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوي بوټي ولګوي. د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه موت مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
بشار لډیو ته وګرځته اوس رزو دیتا چې ټاکل شوی د کرکټ چمپیونز ټرافي سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شو د مارچ تر نهمې نیټې پورې په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې دوام وکړي. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. تفصیل په دې راپور کې. دا شیبه د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2010 کال کې د نړیوال کرکټ چمپیونز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په ګروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلاديش او په ګروپ بی کې افغانستان، آسټریلیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چمپیونز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي.
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپیونز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وای د هند لوبډله پر دې له پاکستان خدا چې څلور سپین بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگتن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپین بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د اتلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل اسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دی شي اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دي. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته، لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترین اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبيږي.
لوک، آی وډ لوف پاکستان ټو وین، ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک، اٹس وونټ بی ایزی. ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیزه نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولې او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 23 به له آسټریلیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان
پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړی لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په درویشتمه په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوه ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فاینل میچ به د مارچ په څلورمه او دوهم به په پنځمه وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په نهمه فاینل لوبه وي.
158 India blown away in the final and it's Pakistan who are through over the line. Massive win, great scenes.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات آسانه شي.